السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. محمد صادق نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د خپل کتنې عکسونه خپاره کړي. ښاغلی صادق چې په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر وو، په روانه دسمبر میاشت کې وروسته له هغه یو ځل بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي پر دنده وګمارل شو، چې په 13 سپتمبر میاشت کې لومړی وزیر شهباز شریف پخوانی ځانګړی استازي آصف دورانی له دندې ګوښه کړ. ښاغلی صادق لیکلي دي چې له طالب چارواکو سره یې د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت ترڅنګ پر یو لړ مسایلو خبرې کړي دي، خو د خپلو خبرو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت هم لا تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د 15 هجری لمریز پیړۍ د امپراتور سلطان محمود غزنوي په اړه د پاکستان د دفاع وزیر روسي سرګندونې غندلې دي. د ښاغلي فطرت په وینا خواجه آصف په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي چې محمود غزنوي به د هند د لوټلو لپاره تګ راتګ کاوه او د دې لپاره اتل نه دی. فطرت تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه په یو تند بیان کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د خواجه آصف غیر مسؤلانه خبرې له تاریخي حقایقو د هغه بې خبري بولي. فطرت د پیغور په توګه دا هم ویلي چې پاکستان پر خپل دفاعي توغندیو د محمود غزنوي نوم ایښی دی. د طالبانو د حکومت مرسیال ویان محمود غزنوي هغه مسلمان افغان بللی چې د سیمې له ټولو مظلومو او تر ګواښ لاندې ولسونو سره یې د ایماني مسؤلیت له مخې همدردي کوله. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله په سږني ژمي کې په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو ته مرستې رسولی شي. WFP نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې میلیونونه نور افغان وګړي به د دې سازمان له مرستو بې برخې وي. د خوړو نړیوال پروګرام دا خبرداري داسې مهال ورکوي چې ملګرو ملتونو په خپل روستي راپور کې ویلي دي چې په روان سخت ژمي کې به د افغانستان شاوخوا 15 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي و چې په 2015 کال کې به شاوخوا 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړوي. او د ملګرو ملتونو هغه اداره چې په سوریه کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنه کوي وایي د سوریه نوي واکمنان د ته ډیر لیوال دي چې د بشار الاسد رژیم لخوا د شویو جرمونو په اړه په تحقیقاتو کې همکاري وکړي. د سوریه لپاره د نړیوال بې پرې او خپلواک میکانیزم د ادارې پلاوی پروند د مشق ته خپل سفر پای ته ورسو. د دې ادارې مشر رابرټ پټیټ د دې سفر پر مهال د شویو جنایتونو د اسناد او نورو شواهدو د خوندې کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. دا ځانګړی اداره د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2014 کال کې جوړ کړه او دا لومړی ځل دی چې پلاوی یې سوریې ته ځي. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله پوره شول. له کاره محرومې میرمنې د ناوړه اغیزو کیسې کوي.
ما مخکې وظیفه درلودله د طالبان پر تک سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله، نو دا ډېر زیات منفي اغیزې زموږ پر اقتصاد باندې کړې دي.
یو شمېر متقاعدین د طالبانو دولت د دوی په وړاندې په بې عدالتۍ تورن.
کور کې چې نه لرو واړه مریضان دي، زه خپله مریض یم، حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض هم نه راکوي.
د طالبانو مشر تازه ویلي متقاعدین دې د خپلو حقونو د تثبیت لپاره محاکمو ته مراجعه وکړي. یو شمیر محصلان وایي دا مهال فزیکی څیره هم د نمرو په اخیستو کې رول لري.
محصلین کې کلا وریش نه داشته باشد دا نمرو ته هر
هغه محصلان چې خولي او جره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي.
او د لومړي ځل لپاره اسرائیل ومنله چې د حماس مشر اسماعیل هنیه یې په ایران کې یو هدفي برید کې وژلی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. 4 بجې او 15 دقیقې دی راځو دغه پروګرام د سر راپورته. نن د دسمبر 23 په افغانستان کې په نادولتي موسسو کې د خزو په کار د طالبانو لبندیزه ټیک 2 کاله پوره شول. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو حکومت له دې محدودیت اغیزمنې شوي دا مهال د جدي اقتصادي ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د پریکړې هغه کورنۍ ډېرې ځپلې چې سرپرستانې یې همدا میرمنې وي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی مخکې ویلي په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر افغان خځې وایي د طالبانو حکومت لخوا په نه دولتي موسسو کې په کار بندیز دوی او کورنۍ سخت ځپلې دي. نن چې د دې بندیز 2 کاله پوره شول یو شمیر دوی چې د خپل کورنۍ او سرپرستانی هم دی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو لیلما چې په خبره یې 2 یتیمان هم ورلغاړي دي او مخکې په یو نه دولتي موسسه کې دنده درلوده ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم نه یتیم د دوشمس
زید تو یتیمانو سرپرستی هم په غاړه لرم. دنده را نخستل شوې ده. تیر دوه کلونو کې چې لخصونه کار اخیستل شوی ډېری میرمنې له سختو ننګونو سره مخ شوې دي. زه خپل اوس د خلکو په کورونو کې د کارګری په توګه کار کوم. 50 سل افغانۍ یو څوک راکړي باور وکړي داسې سختې ورځې مې تیرې کړې که په خوب کې مې لیدلې وای زاره به مې چاودلې وه. په ویخه الله صبر راکړی دی.
صبر خداوندګه چارې نه داشته.
د کندهار یو اوسیدونکو صدف چې دا هم 2 کاله وړاندې په ندولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز لپاره کړو وروسته وزګاره شوه د خپل ستونزو کیسه کوي.
د طالبانو پراتک سره چې تقریبا 3-4 کاله کېږي چې د ډېر زیات اغیز کړی ده پر اقتصادي برخه باندې. ما مخکې وظیفه درلودله د طالبان پراتک سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله نو د ډېر زیات منفي اغیزې زموږ پر اقتصاد باندې کړي دي او خلک یې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 24مه د فرمان په صادرولو سره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوی وو که هرې موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیر شمیر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کاوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وزنډول یا یې هم محدود کړل. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت دا بندیز په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی. تازه د تیر جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په خپل ایکس پاڼه د ښځو په کار د بندیز د 2 کلنۍ د پوره کېدو په درشل کې په یو بیان کې د طالبانو د دغه بندیز پر دوام اندېښنه څرګنده کړې وه او له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره د ښځو د حقونو د محدودولو ټول فرمانونه لغوه کړي. نوموړي ویلي وو چې افغان ښځې او نجونې د یو باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره مهم رول لري. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د ښځو نجونو په کار او زده کړو بندیز د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خنډ بللې. ویلي وو دا محدودیتونه دغه هیواد نور هم د تورتم په لوري بیايي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. طالبانو په افغانستان کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته په ډیرو دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي. دوی د غراز لشپګم ټولګي پورته نجونې له هر ډول زده کړو هم راګرځولې دي.
و موریدل چې نن ټیک 2 کاله پوره شول چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د افغان ښځو پر کار بندیز لګولې دی او افغان میرمنې وایي چې دغه بندیزونه متاثر کړي. بلورته له 3.5 کلونو راهیسې افغان متقاعدان نه دي توانېدلي چې خپل حقونه د طالبانو له حکومت ترلاسه کړي. دغه متقاعدین اوس د ځان پر وړاندې د طالبانو د حکومت چلند به عدالتي بولي. تفصیل په دې راپور کې
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده د فرمان اړوند چې دوی اړویستلی د خپل حقوقي ادعاو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته لاړ شي باور دي چې دا نوې بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب بشي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یو بهانه ګڼي. لیلما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې 3 کاله وړاندې د کورونا له امله مړ شوی وایي
ما د 3 سال پښه دروازې ریاست تقاوت
زما د میړه ټول تقاوتي اسناد بشپړ دي خو سره توای چې محکمې ته ولاړسم. زه په زمي کې پرته له پیسو څه وکړم؟ دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي
درې کال کېږي تقریبا څه کم څلور کال چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جا شوي نه دي. درې ژمې مې سفرې کړل، دغه څلورم ژمې را روان دي. کور کې چې نه لرو واړه مریضان دي، زه خپله مریض یم. حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض هم نه راکوي. اوس هر چاته چې ور شو چې تاسو ته ماشینه ورکوي نو پیسې جنس هم نه ورکوي راته. بنا اندغه سخت ژمې را روان ده، واړه مریضان دي. د کور د تودولو په خاطر باندې موږ هیڅ شی نه لرو. نو ستاسو د طریقه زمونږ مقاماتو ته که زمونږ هغه ورسوي، که دغه پیسې موږ ته راجرا کړي او زمونږ ژوند له برابر شي.
د هیبت الله خونزاده په صادر شوي فرمان کې چې د قوس یالیندۍ په اتلسمه صادر شوی راغلی چې متقاعدین د خپلو حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي، ځکه د هغوی حقونه له وړاندې تثبیت شوي دي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
لکستونز په دې فرمان کې موږ ته موجوده ده، ځکه چې دا 150,000 نفر دي. د دوی دغه بررسي کول او دا یو محکمه دا ډیره مشکله خبر ده، ډیره ټولنی پروسه ده. دغه محکمه ته دونه ضرورت نه و، ځکه چې د متقاعد د خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي. پیسې حقوقي معلوم دي، دا په دولتو کې وسنۍ نه دي. او دغه د تقاعد موضوع چې ده تنها په افغانستان کې دی، اوس لپاره نه ده. دا ډېر د پخوانه د تقاعد موضوع شته. د تقاعد ګرځي سکوک مالیال کارمند دولت نه وځي کیږي، ولې چې په کوم وخت د میاد خدمت او سنی سپینګوري ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاعد ورکړي.
په تازه مورد کې د یکشن به پورس د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یو اعلامیه خبره شوې او ویل شوې هغه کسان چې د طالبانو د واکمنې وروسته په زور متقاعد شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلی یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولی شي د خپلو تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي. طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته له معاش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده امر کړی و چې د 1403 هجري شمسي لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامی کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور له مخې اوس مهال په هیواد کې نږدې 100,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي. تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانکزای وایي امریکا او ناتو له افغانستان او ایران سره په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. نوموړي د خبرې پرون په یو غونډه کې کړي چې تفصیل به له فريدې سیاله وو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال وایي د کابل او تهران د دښمن یو دی. د شیر محمد عباس تانکزي په باور لویدیس هیوادونه په افغانستان او ایران کې په وسلواله جګړه نه بلکې په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. عباس تانکزي د څرګندونې د دوشنبه په ورځ د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي په یوې ناسته کې په کابل کې کړې دي. تانکزي په دې ناسته کې وویل امریکا او ناټو د افغانستان او ایران ګډ دښمنان دي او له همدې کبله باید د کابل او تهران اړیکې لاپسې ژورې شي. تانکزي د لویدیځ په وړاندې د سیمې د هیوادونو پر یووالي هم ټینګار وکړ. شیر محمد عباس تنگزی د سوداګری او پنګونی خونی په دیناسته کې چې په کابل کې د ایران سفیر هم پکې ګډون درلود، د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتی او سیاسي اړیکو پر پراختیا تاکید کړی دی. د ناستې ته په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر علي رضا بیکدلی په خپلو خبرو کې ویلي که څه هم په وروستیو کې د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې ډېره وده کړې، خو لا اصلي موخې ته نه یې ورسېدلي. بیکدلی وړاندې په خبرو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د لویدیز پر وړاندې د یووالي خبرې کوي چې په دواړو هیوادونو د امریکا په ګډون د لویدیز لخوا سخت اقتصادي بندیزونه لګیدلي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې دا دواړه هیوادونه هڅه کوي د اقتصادي اړیکو په پراختیا سره خپل اقتصادي بحرانونه راکم کړي. محمد افغان چې سوداګر دی وایي افغانستان د ایران لپاره یو ښه بازار دی، ځکه چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ایران پر دې مسلې ښه پوهیږي چې څنګه دې هیواد ته خپل تولیدات راورسوي. خو د اقتصادي چارو کارپو سمی ستانکزی وایي طالب چارواکي په داسې څرګندولو سره غواړي د امریکا نوې ادارې ته وښيي چې دوی کولی شي د امریکا له مخالفانو سره لاس یو کړي. دغه خبره
په ټوله کې د طالبانو د ډلې ویره ورختی او سره سیمګی ده چې د ولسمشر ترامپ له بیرته ستنېدو په ټولو طالبانو خواره ده. ولسمشر ترامپ دا ډله په چلبازۍ او د سره طالبانو دوهې په قرارداد کې په پټو زمایمو کې د کړو وعدو په نه پوره کولو تورنوي. په ښکاره یې طالبانو ته د جزا ورکولو ګواښونه کړي دي او دوی پوهیږي چې هر څومره که دوی غوړه مالۍ ته دمه ورکړي د ولسمشر ترامپ نظر نشي تغیر کولی. د دې لپاره په دغو وزارتو غواړي امریکا ته د تهدید یو نرم پیغام ولیږي چې ګواکې زموږ لپاره دلته د دې ګزناسته چې تاسو مخالفینو سره ودرېږو.
بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنۍ ګډې خونې خبرداری ورکړې چې چیرته د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پر راکړې ورکړې محدودیتونه لرې نشي، نو پاکستاني سوداګر اړ دي چې خپل کاروبارونه ته د افغانستان له مارکیټ بل ځای پیدا کړي. خو افغان سوداګر محمد افغان وایي اوس مهال د افغانستان 90% بازار د ایران په لاس کې دی او ایراني تولیدات پکې خرڅېږي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تر څو میاشتو ځند وروسته د لومړي ځل لپاره اسرائیل ومنله چې په ایران کې د حماس په خوانی مشر اسماعیل هنیه د دوی په هدفي بریټ کې وژل شوی. تفصیل له احمد تکلا اورو.
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرون د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د فلسطیني حماس ډلې په خوانی مشر اسماعیل هنیه د اسرائیلي پوځ په هدفي بریټ کې وژل شوی دی. ښاغلی کاتس پرون په یو وینا کې وویل د یمن حوثیاغیان او د ایران په مشرۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ائتلاف نور غړي به هم د هنیه له برخلیک سره مخامخ شي. هغه تایید کړه چې د حماس او حزب الله نور مشران هم اسرائیلو وژلي دي، په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرزیدو سره مرسته کړې او د ایران د هوایي مدافع سیستمونه یې ویجاړ کړي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د 2023 کال د اکتوبر په 10 د یو پراخ بریټ په ترڅ کې پر اسرائیلو حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل. له دې سره اسرائیلو د غزې پر تړانګه چې حماس ډلې واکمني پکې لرله پراخ عملیات پیل کړل او د حماس او د لبنان د حزب الله ډلې رهبران هم په نخښه کړل. په دې ترڅ کې اسماعیل هنیه د روان کال په جولای میاشت کې په تهران کې په خپل استوګنځي کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. که څه هم عمومي باور دا و چې د هنیه په وژلو کې د اسرائیلو لاس دی، خو د کاتس پرونۍ خبرې د هنیه د وژل کېدو په اړه د یوې اسرائیلي چارواکي لومړنۍ څرګندونې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر زیاته کړه چې د حوثی اغیانو پر ستراتیژیکو تاسیساتو به هم برید وکړي او مشران به یې ووژني. هغه پر هنیه سربیره په غزه او لبنان کې د حماس او حزب الله ډلو د وژل شویو مشرانو یحیی سنوار او حسن نصرالله نومونه هم یاد کړل او خبرداری ورکړ چې د یمن په پلازمینه سنا او هدیده ښارونو کې به هم دې ته ورته اقدام وکړي. ایران پلاوی حوثی ډلې د غزې د جګړې له پیل راهیسې د لبنان له حزب الله ډلې سره په ګډه د لسګونه توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر اسرائیلو حمله کړې دي. په دې کې د اسرائیلو پر پلازمینه تل ابیب د تیرې شنبه ورځې د توغندي هغه حمله هم شامل ده چې لک تر لګه شپارستانه اسرائیلیانی ټپیان کړل. اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې درې ځلې په یمن کې پوځي عملیات کړي دي او ژمنه یې کړې چې د توغندوی حملو د بندېدو تر وخته به د دې ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو، خو د راپورونو په برخه کې راځو چې د کابل د شپې په انتون د شریعت د پانځي او شمیر پخوانی محصلان دا کوي چې استادان یې د دې سمستر نمرې د دوی ظاهر ته پکتو ورکوي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
حسیب الله چې د کابل په هنتون د شریعت په هنځي محصل دی ادعا کوي چې د دې په هنځي استادانو ځینې محصلین په ازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیره یې کمې او خولۍ نوې پر سر. نوموړي د دوشنبه په ورځ د دسمبر په درویشتمه لازدي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونه ورکولو سربیره یې د ګیرې نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې.
هغه معاصلان چې خولي او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي. زه خپله چې ژره نه لرم هر ورځ استادان او د پوهنځي مرستیالان مې نوم په لیست کې یادوي او په چانس کې مې اچوي. څوک به هغوی پوه کړي؟ هغه کس چې اصلا هیڅ ژره نه لري څه وکړي؟
د دغو محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداری ورکړی و چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري، که نه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمې شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي، بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ګیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي، بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای، چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
د دې سمستر نمرې د صورت او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لمړی ویلی وو چې لس نمرې به د صورت او سیرت له مخې کمیږي. دغو کسانو لپاره چې ګیره او خولۍ د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي، خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولۍ نه درلودې دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو لخوا په واتس اپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداري ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ګیره او خولۍ ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري، تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم لازدي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو له امله ناکام شوي دي. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو پلاوی یوولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.
اوریدونکو مخکل دی چې ستاسو پیغامونه تراشو، ورزو دی ته چې په افغانستان کې یو شمیر کسان وایي دوی چې په روزمره ډول یا په ورځنی ډول قدم وهي تر نورو زیات ځان صحتمن یا روغ بولي. دا چې د قدم وهلو ګټې څه دي تفصیل به په دې راپور کې واورو.
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورتي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي. په افغانستان کې یو شمیر میرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی. د مزار شریف خار اوسیدونکو فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورتي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي اوس یې پلی تګ په خپل ورځني مهالویش کې شامل کړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
با توجه به بسته بودن ورزش
د خزینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته په کتو اوس د خزو لپاره د ورزش خلاره هم د پیاده ګرځېدل او قدم مهل دي چې کولی شي له هغې په ګټه اخیستنې خپلې روغتیا ته پام وکړي. قدم مهل د پریشانۍ د لرې کولو، د بدن او قلب د سلامتیا لپاره ډیره ګټه لري.
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکی محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري وایي په منظمه توګه د پلی تګ لامل ښه صحت لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر، فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځیدل ډیر مرسته کوي. ما ته تجربه شوه زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلا بیلو ناروغیو اخته شوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تک د ګټو پاړه ازادي راډیو ته وویل:
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځیدو انسان آرام کیږي او د شپې خوب کیږي او کولای شي خوب وکړي. که چیرته پیاده و نه ګرځي نو د شپې خوب به موسم نه وي. د ژمي په دې اوګدو شپو کې به څو ځلې راویخېږي. خپله چې لس بجې ویده شم د سهار مانځه ته راویخېږم.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي قدم وهل د ټولو لپاره ګټه ورتمامېدای شي.
حرکت پیاده روي بر تمام ګروه سنی البته هدف
پیاده ګرځېدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکیو ځوانانو هغوی چې عمرونه زیات دي ګټه رسوي. څېړنې ښیي چې د سهار لخوا قدم وهل ډیره ګټه کوي او هغوی چې هر ورځ یو ساعت قدم وهي له هغوی عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د ښاغلي سادات خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم ووهي. د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځېدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په له منځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پوچېدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي. که څه هم قدم وهل او پیاده ګرځېدل یو له هغو فزیکي فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي، خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کیږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلیه وسایطو کار اخلي. ځینې افغانان ادعا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته. د یادونه ده چې قدم وهل او پیاده ګرځېدل هم مناسب فزیکی فعالیت او هم ښه سپورت کېدای شي. کله چې د فزیکی روغتیا د ښه کولو، د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي نو سپورت ګڼل کیږي او کچېری په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی.
تاسو لا پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتول لاکي د کاریز د کلی اوسیدونکو یم. دا مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورتونه جوړی او بیا پاسپورت جوړ کی نو بیا ته په ایران کې گزاره کی بیا نو بیرتل ته د ایران حکومت گیری دا په څه خاطر بیرته گیری چې پاسپورت چری یا جنه اخی دا ولی جنا دغه کی چې هم په افغانستان کې دلته پر پاسپورت مصرف وکي هم پر ویزه مصرف وکي اول ته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورت چری دا ولی دا په څه خاطر دا ژغول د افغانانو نه اوریدل کیږي دا ولی دونه ځلین کیږي پاسپورتونو مدارک لري یو قانوني ولر سیالته بیا پاسپورت چری دا ولی ورشي دا ژغ باید باوریدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی شبکې نسته نو ډیر لري زای ټلیفون د پاره زو اوس په الحال زغره تر اختلې يم دلته غرته چروخه جو بیا ټلیفون کار کی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالی کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدونکو یم. زما دغه یو پیغام د ازادي رادیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کشلی ده، په مؤسسه کې کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا مؤسسه کې کار کړی ده. زموږ ماشينه نه راته کوي سوار سو دفتر ته وستاش پیسې کزول دي بانګي جهاني کزول دي او ک ستاش پیسې کنګل دي زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي موږ زحمتونه کښلې دي تکلیفونه کړې دي په چاند پیسې دي نو زموږ ژغ دي تر مسؤلینو پورې ورسیږي یو څوک زموږ ژغ نه اوري موږ ژغ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشينه راته راکړي وسلام ډېر ډېر مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر